سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د غرمه 2 بجې شې تاسو آزادې رادیو ته غوښتست. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د سختي واوري ورېدو له امله له هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د وزارت وایي محمد اشرف حق شناس دغه موضوع نن یک شمه د مرغومیش پړه سم په خپل ایکس پانه کې اعلان کړه. نو موړي 13 شپه په خپل ایکس پانه کې پر یو بل پوسټ کې لیکلي و چې د جنوبي سالنګ په ځینو سیمو کې د واوري زیاتوالی د 2 مترو او 1.5 سانتي مترو او په شمالي سالنګ کې نږدې 3 متر تر رسیدي. هغه مسافر او موټر چلونکو غوښتل چې لازم سپارښتنې په پام کې ونیسي او له غیر ضروري سفرونو دې ډډه وکړي. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمني وسایل ځان سره ولري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي په 2023 کال کې تر 500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شوي ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. نن یکشنبه د مرغومي شپاړه سمه د افغانستان د یونیسف ادارې په خپله ایکس پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. خدای څرګنده کړې نه ده چې په دغو ماشومانو کې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. د ملګرو ملتونو ادارې دغه زیاته کړې چې په 2023 کال کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان او د هغوی پالنه کوونکي ته د چاودنګو توکو د خطرونو پړه خونه کړي چې پکې د هغوی د پیژندلو مخنیوي او راپور ورکول ترانګوالي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ یو شمېر بنسټونو په دې برخه کې د بودیجې کمښت او پروان کال کې له جګړو څخه د پاتې شو ماینونو او مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن وو. اټکل کې چې لنن یک شنبه څخه د پنځ شنبه تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخنۍ ډیره شي. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې باندې د هوا ټیټه درجه منفي 14 او لوړه منفي 8 وي. خو د پنځ شنبه په ورځ به د درجه منفي 22 او لوړه منفي 10 وي. په بامیان ولایت کې باندې د حرارت درجه منفي 14 او لوړه منفي 9 وي. او په میدان وردګو کې باندې منفي 14 او لوړه منفي 15 وي. د هیواد په نورو سیمو کې هم د هوا د ناڅاپه سړېدو احتمال شته. د طالبان مد ترانسپورت او چلن وزارت په پیژندنې داری پرون په بوبین کې خبر ورکړی چې د پنځشنبه تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د واد مرکز او شمال خدیس پړوند سیمو کې هوا ډیره سړه شي. د ملګرو ملتونو وی چارواکي په افغانستان کې پر خزو او انجونو د روانو مادیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمشي مرسل امن محمد پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په افغانستان کې د خزو او انجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کیږي. دغه په لیکنه سکل نورو شتکونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمشي مرسل لیکلی چې نه تسلیمېږو په اسلام کې د افغان خزو او انجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې دعوت نه خوځېدونکی دی. طالبان په خپل اتکام درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر خزو انجنونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. انجنې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. په پانتونونو کې زده کړې منع شوې او طالبان په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د خزو انجنونو زده کړې منع اعلان کړې. طالبان خزي په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړې دي. ورسته خبرم دا چې د اوکران وایي ځواکونه یو شپې روسي بي پيلوټ الوتکې راز کوډ کړې دي. د ډیوټرز خبر لمخه د جنوري په 15 نیټه د اوکران هوایي دفاع ویل چې د روسي لخوا د یک شنبه په شپه په بریډ کې ل 103 بي پيلوټ الوتکو څخه یو شپې ته وشتلې دي. د ویل چې د سلويخ نوري بي پيلوټ الوتکې د کیف په والا د برخنې جګړې په کارول سره ل لاس ور کړ دي. تر اوسه د دې بریډونو لمله د مرګ جوبل راپور نه دی ورکړ شوی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر وګړي کډوال دي. افغانان له تیرو څخه باندې 40 کلونو راهیسې کډوال کیږي. د ځینو راپورونو لمخې یوازې په ورستیو درو کلونو کې میلیونونه نور افغانان کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د راپور لمخې ازرنمه 5 میلیونه او 3 لکه سوریوال، 5 میلیونه او 2 لکه وینزویلایان، 5 میلیونه او 1 لکه اوکراینیان او 5 میلیونه او 1 لکه افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي. خو ویل کیږي چې د افغانانو شمیر لدی کبله تر حقیقي شمیر کم شو دل کیږي چې ډیری افغانان د کډوالو په توګه رسمند ثبت نه دي او یا هم بیا اسناد دي چې هغه هم نشمیرل کیږي. د سټاتستا کام د معلوماتو لمخې په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه هیواد ایران دی، بیا ترکیه، ورپسې جرمنی او همدغراس پاکستان دی. حداقل په ایران او همدارس پاکستان کې د میشتو کډوالو اکثریت د افغانانو دی. لدې هم اندازه لګولې شو چې د افغان کډوالو شمیر په نړۍ کې څومره دی. مهاجرت بیکاره و نه وی، خو د افغان کډوالو ستونزې شایي د نورو ملتونو د کډوالو په نسبت زیاتې وي. په ایران، پاکستان او ترکیه کې کابو هر ورځ د سلګونو افغانانو د نیولو او په زور ایستلو خبرونه اورو، خو له دې سره سره لا هم بهر ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ تم شوې نه ده. همدانن مو خبر درلو چې ایرانی پولیساتو د خپل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په پولو کې 115 افغانان نیولی دي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستي یو کال کې ډیر زیات افغانان له خپل خاورې ایستلی دي، خصوصا نیمروز او هرات په زور ستانه کړی دي. همدارس پاکستان تقریبا هر ورځ له خپل خاورې افغانان باسي. ترکیه هم یو له هغو هیوادو څخه دی چې مخکې مو ورته اشاره وکړه چې ډیر شمېر افغانان اوس پکې اوسي او هر وخت داسې خبرونه خپروي چې بې اسناده کډوال نیسي او بیا هم خپل هیوادونو ته ستنوي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست شازلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون گلزار او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي که مهاجرت مو تجربه کړی وي، د مهاجرت تجربې له نورو اوریدونکو او د غرف زموږ له میلمنو سره شریکی کړي، او که پښتنه لري نو زموږ درې د قدر وړ میلمانه به تاسو پښتنو ته ځواب ووایي. لومړی علمی صاحب، چې تاسو په اسلام آباد او پاکستان کې میشت یاست، پاکستان یو له دوو هیوادونو څخه دی چې ډیر شمیر افغانان پکې میشتي. نن سبا بیا داسې خبرونه اورو چې په پاکستان کې، خصوصا په اسلام آباد کې، افغانان نیول کیږي او په زور افغانستان ته استول کیږي. دغه بهیر څومره جدي دی یا په څه حد کې دی؟ یو نیم کس نیول کیږي او که ډیر کسان نیول کیږي؟
درم صاحب زال دا مونږ اکثرا په اسلام آباد کې د ټول اسلام آباد له مهاجرینو سره په تماس کې یو. زه د مهاجرینو د شورا مشر يم. دلته دغه څلور پنځه ورځې کېږي چې ډیر زیات جدي نیول کېږي. تقریبا د څلور ورځې مخکې د په حدود د اویا نفره افغانان چې ټول په یونیسیار کې ثبت و، د یونیسیار ټوکن درلوده، کیس نمبر درلوده، ولی متاسفانه چې د اکثرو دا ویزې یا ایکسپایر شوی وي او ډیر کم وخت وروسته تیر شوی وي. د چا مثلا د ویزې 15 ورځې تیر شوی وي، چا 2 ورځې تیر شوی وي، چا یو هفته تیر شوی و. ولی ټول ونیول سول او بل وی یا دوی شپونه هغه مراحل تای سول، دوی ټول له تورخم نه یو خواته وړول. ډیر زیات مخبل شخصا د شار د وکیل صاحبانو سره، د یونیسیار د مشرانو سره زه ډیر نږدې اړیکې لرم او ټولو ته ما بار بار زه هر دقه خبر ورکوم او معلومات ورکوم. دغه نن پرون دغه بل ورځ دغه دوه درې ورځې کیږي مونږ د بی 17 په شهره کې ژوند کوو. یو خارګوټی دلته یو سوسایټي ده په نام د بی 17 ملټي ګارډن. تقریبا 2000 افغان کډوال دي پکې. زه دغه ټول له ما سره په تماس کې دي، ولی متاسفانه چې مونږ هیڅ نسو کولای. د مونږ لپاره یوازینی لار څه ده؟ د شارپ وکیل صاحبان دي او د یونیسیار وکیل صاحبان دي. که دوی مونږ سره کومک ونه کاندي مونږ نور هیڅ نسو کولای. در حال کې چې وکیل صاحبانو ډیر کوشش کړی ده، خدای شاهد ده چې مونږ ترې خوشاله یو. وکیل صاحبانو خپل ډیر اخلاص مونږ سره کړی ده، د یونیسیار وکیل صاحبانو او د شارپ وکیل صاحبانو، ولی متاسفانه چې هیڅ کوم نتیجه مونږ نه ده اخیسته. دلته اکثرا د کم سن ځوانان، ژباړس کلن او بولس کلن نیول کیږي، لیګل سوي دي. اکثرا فامیلونه به سرنوشت پاتې دي، کورنۍ ولې د کور مشران لیګلی دي، نیول سوي دي او افغانستان ته ډیپورت سوي دي. نو مونږ هیڅ لار نه لرو. مونږ د مونږ دغه یو تعداد افغانان خصوصا خپلې ویزې تمدیدولې. دلته بیا یو بل مشکل هم اوس نوی را پیدا شوی دی. تقریبا د دوه هفتې به کېږي شاوخوا یا درې هفتې به کېږي چې ویزې نه تمدیدېږي. د ویزو تمدید په دې شکل و څوک په اسلام آباد راغلي دي په ویزه او په قانوني شکل په اسلام آباد کې اوسېږي. دلته بیا هغه څوک چې په میډیکل ویزې راغلي دي هغوی ویزې درې میاشتې تمدیدولې او څوک چې په سیاحتي ویزو راغلي دي هغوی ویزې شپږ میاشتې تمدیدولې. بدبختانه چې دغه پروسه مس بنده کړې ده تقریبا داسې ویلي دي
چې علمي صاحب وبخښئ د دې دلیل څه کېدای شي چې ویزې نه تمدیدوي؟ آیا فکر کوئ چې د پاکستان د حکومت له دې اقدام یا له دې کار نه سیاسی مخی هدف دی او کوم قانونی مشکلات افغانان لري نو ځکه دوی فشار پیراولی؟
ګوري دوستانو زه څومره معلومات لرم چون دغه خپل دی ویزه تمدید او قانونی پروسه ده. هغه اسناد دوی غواړي هغه اکثر افغانان لري. ولی د خاص علت مون ولاکه پیدا کړی دوی ولی دغه پروسه بند کړی ده. دغه پروسه تقریبا مونږ سه هر ویزه تم دي دوه د میډیکل ویزه کې د درې میاشتو لپاره او د سیاحتي ویزه چې د شپږ میاشتو لپاره چې په هر نفر باندې تقریبا دغه چې اپلای کوي او دا ویزه بیرته اپروف کوي تقریبا اتلس زره تر شل زره کلدارې به مصرفېږي. باوجود دلته د خلکو اقتصاد ډېر خراب ده. ډېر په ډېر خراب حالت کې ژوند کوي ځکه دا دوه کاله که څه وه که څه نه وه دغه ټول مهاجرین چې دلته راغلي اکثرا 90% اقتصادی مشکلات لري. ولی بیا هم هغه خپل سیستمونه جوړ کړی و هغه ویزه په ډیر نورمال شکل تمدیدولې. داسې کوم خاص علت مونږ نه دا پیدا کړای او دغه د مونږ دوستان چې دغه ویزه تمدیدې هغوی هم اته نه پوهیږي. زه له ټولو سره په تماس کې یم. وایي سوای چې باندې دي داسې امر سوای د وزارت داخلي له خوا نه چې کڅوک د خپل ویزه دی وی مس د پاره تمدیدي مونږ تمدیدو کني قطعا نه تمدیدو.
ور بشو شاغل شازلمی زلمی ته چې په جرمنی کې میشته. جرمنی هم په روسي تیر کال په روسيو کې اعلان وکړ چې هغه افغانان لخپلی خاوري باسي چې جرمونه یې کړی دي. زلمی صاحب داسې کسان چې په جرمونو تورن وي د افغانانو په منځ کې ډیر دي که کم دي؟
ډیره مننه قدرمن سروان صاحب. تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه لرم. دغه د پټوله کې ویلو شو چې د کډوالۍ ستونزه دا نننۍ ستونزه ورته وایي یا دغه بهیر سم د انسانانو له پیدایښت سره را جوړ دی او دغه سلسله تر اوسه پورې همداسې روانه ده که هغه اروپایي هیوادونه دي که آسیایي هیوادونه دي که امریکا ده او که استرالیا ده. هر هیواد ته چې د ځمکې هر قاري ته چې کډوال ځي له یو لړ ستونزو سره حتما مخ کېږي. خو دغه ستونزې چې په اروپا کې یا په ټوله کې یا په جرمني کې مثلا ورسره کډوال مخ کېږي یا په ځانګړې توګه افغانان ورسره مخ کېږي، موږ په دې باندې باید پوه شو چې کډوالي که هر هیواد ته څوک کډوال کېږي هغه هیواد کوربه هیواد خپل ځانګړي قوانین لري او دوی ورته د هر وخت مطابق قوانین وضع کړي دي او هر کډوال چې راځي د قوانینو د مخې منل کیږي او د قوانینو د مخې به هلته به دوی ژوند کوي. که مونږ د په آلمان کې د کډوالۍ بهیر ته مونږ وګورو، غیر د دې نه چې دلته ستونزې دي، سړی باید په هغه اسانتیاوو باندې باید فکر وکړي، هغه سهولتونه چې دلته کډوالو ته ورکړل شوي دي. مثلا دلته کډوال د سروان صاحب روغتیایی بیمه لري که یو کډوال دلته منل کیږي د کوربه هیواد په شرایطو برابر په قوانینو د هغه د فرهنګ او د کلتور مطابق چې تاخت او تاز چې ته پرې ونه کې هغه پتا نه کوي. دلته چې دغه زمونږ کډوال افغانان چې اوسیږي دوی همه جانبه تقریبا خپل ازادي لري. دوی خپل کلتوري فرهنګي دینی هغه ټول مناسب چې دوی خپ خوجب
خله دې سره سره ولي بیا هم ځینې افغانان جرمونه کوي.
زه راځم اوس همدغه موضوعاتو ته زه راځم. ما غوښتل چې لږ په دغه مورد کې زه لږ وضاحت باید ورکړي. سړی ټول علت دا دی چې موږ چې یو چیرته کډوال کیږو، حد اقل دومره باید د هغه کوربه هیواد قوانین باید موږ په ځان باندې ومنو. متاسفانه دغلته چې هغه کډوال چې دلته دوی راځي، دوی د قانون نه آگاهی نه لري، هغوی د کوربه هیواد په قوانینو نه پوهېږي. یو خو دا دی چې زمونږ کډوالي نسبت د نورو هیوادونو کډوالۍ ته متفاوت دي، ځکه موږ په یو هیواد کې ډېر وزورېدو په خپل هیواد کې. موږ باندې ټولنیز فشارونه شته دي، کورني فشارونه شته دي، بیا چې دلته راشو دلته دغه د لارې یا په هر لارې چې قانوني لارې وي که ناقانوني لارې وي، موږ مشکلات په ځان باندې زغمو. دلته چې راشي د شرایطو تر فشار لاندې راشي، دوی د قانون د نه خبرې په وجه باندې د جرایمو ارتکاب ته مخه کوي، مرتکب کیږي، جرمونه کوي. او چې دغه جرمونه کوي، مثلا ټول نه کوي، یو نفر مثلا جرم وکړي، هغه په دغه ټولو کډوالو باندې بیا حسابېږي چې باید دا زماله اند قانون منل د کوربه هیواد، او هلته دغه په اصول او مقرراتو باندې خپل ژوند تیرول دا تر ټولو خلاره ده. او د دې ډېر جرمونو او ناخوالو مخه نیول کی.
بل ډېر مننه، سلامت وسې زلمه سی. بیا هم درزو دي په جرمنی او په نورو اروپا کې د افغانانو او خصوصا کډوالو افغانانو په ستونزو به خبري وکړو. ور به شو زل بیا ترکیه ته گلزار صاحب ته. گلزار صاحب، تمه ده چې دا زل ستاسو ژغ واورې دی شو.
سلامونه او نیکی هیله.
سلامت وسې کورمدان. گلزار صاحب، غوښتل مو چې پوه شو په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی، خصوصا وروسته لدې چې پرلهپسې خبرونه ورکول کیږي چې د ترکیې پولیسو کډوال نیولې دي، بې اسناده کډوالې نیولې دي. څومره افغانان د دغو په منځ کې وي عموما، او آیا ترکیې ته اکثره تللي افغانان بې اسناده کډوال دي او که څنګه؟
د افغانانو مهاجرو وضعیت په ترکیه کې واقعا ډیر بد دی. د ناقانونه دلته قانوني خلک هم شته دي، سی اسناد نری اقامه ورکوي دلته ورسره دي مخکنی، خو ناقانونه او بی اسنادو خلک دلته درول کیږي. د میټرو بسونو په استادګاګانو کې پولیس د اسنادو پوښتنه کوي، او څوک سی اسناد نه لري نو هغه خلک کمپونو ته بیایي، او له کمپونو نه بیا خپل وطن ته ډیپورت کوي. او افغانان هم په دې کې ډیر زیات افغانان شامل دي، سه زه مبالغه و نشي، په میاشت کې په زرهاو کسان افغانان بیرته ډیپورت کیږي. سه د آریانا او هوایی شرکت سره قرارداد لري او هغه مستقیم بیایي هلته، او په کمپونو کې ساتل کیږي میاشت، دوه میاشت، درې میاشتې. او هغه د کمپونو وضعیت، د پولیسو وضعیت دا هیڅ ښه نه دی. نو افغانان دلته نه کوم داسې کوم کاروبار کولای شي، چې هغه نه له فابریکو کې که کارونه کوي، دا مزدور کاره طبقه چوپانیانې کوي، بیا هغه له خپلو جیونه راوځي نه، باندې وتلی هم نه شي، چې ووځي پولیس دروي، اسناد پوښتنه کوي، چې اسناد نه وي مستقیم بیا یې کم ته.
صاحب ډیره زیاته مننه گلزار صاحب. له ایران کوم ملمن نه لرو، خو له ایران ګنش بیر افغانانو یا کډوالو افغانانو ازادي رادیو ته ټلیفونونه کړي دي، همیشه ټلیفونونه کوي، خپل مشکلات بیانوي دي، او څو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي رادیو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم. پس له سلامه زما دا پیغام یو ټولو مسلمانانو ته، او ټول اسلامي کشورو ته، او ټول نړۍ هیوادونو ته ورسیږي چې افغانان په افغانستان کې وجدي د لوږې د لاسه مجبور دي چې بهر کشور ته ځي، رواني په دغه رقم بشیدان کیږي. ما د ټولو کشورو څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د قانوني اسناد او ویزې د لارې څخه حق ورکړي، چې ولاړ شي بهر کشور ته، خپل دولتو لپاره یو بله ډوډۍ پیدا کړي او مزدوري وکړي. افغانان چې دي بېوازده دي، افغانان چې دي د لوږې او د سختیو سره مخ دي، اقتصاد ضعیف دی په افغانستان کې. د افغانستان د اوسني حکومت څخه غوښتنه ده چې افغانانو قام وخري او افغانستان خلکو ته د کار زمينه برابر شي او افغانانو ته د نورو کې شروع د پاره د ویزو د حسانتیا او کار برابر کی شمله شیخ ځان ته د قانوني لارې څخه بوله ډوډۍ پیدا کی و سلام جوړ اوسې عبد دغه شهیدانو کورونو ته ټولو ته تسلیت وایم.
سلام علیکم، زه د ایران د تهران د ښار څخه خبرې کوم. دغه ایران کوپر کافر چې دا زموږ افغانان په شهادت رسولی دي، ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دی باید چوپه خوله پاتې نه سي. دوی مشران دوی باید دته د ایران څخه تحقیق وکړي، راسي دغه ځای وګوري چې دا دې څنګه پیښه دې کړې ده، ولې ولې پر څه شي باندې ولې کوپره. ته خو د مسلمانۍ دوام که ته مسلمان هم ځان ته وایه، اوس که کافر یو دا کار یو شوروي او دا کار کړی ولی، خو موږ به ویلی چې دا کوپر دی. ته خو ځان ته مسلمان هم وایه، د مسلمانۍ دوام که کافر سړی دی، ولې سړی دا رقم تیر باران کوي؟ پسونه خدانه دي چې دی کشور پسونه دونی ورمړه کله ولاه که دغه پاتې سي. اسلامت امارت اسلامي څنګه در اوسه دغه چوپه خوله پاته دی؟ دغه دولت په وخت کې خو برالې ځانمرګی دي وکړي اسلامي امارت ته تاول زه جهاد کومه، دا غیر دغه مسلمانان وژني. پر دغه باندې ولې او ستې پر دغه یو پیدایي نه پر کوي، یو ځانمرګی پر دا ایران ولې نه کوي؟ تی څه به سوي یاست؟
دا ډول پیغامونه ډیر مشترلاسه کوو اکثره. دا هم وایي په دغو پیغامونو کې چې ویزه هم ولري، پاسپورټ هم ولري، ټوله قانوني اسناد لري، خو له دې سره سره د ایران په سړکونو واټونو کې نیول کیږي، ځورول کیږي. حتی ځینو خو دا هم وایي چې وایي پاسپورټ یې درلود، ویزه یې درلوده، پولیس یې پاسپورټ او ویزې ورشلولي دي او بندي کړی دی. ور به شو ښاغلی علمي ته. علمي صاحب، همدغه ډول شکایتونه په پاکستان کې هم شته او که نه؟ دا ډول منظور مې دا دی چې لکه په ایران کې چې ځینې شکایت لري چې وایي ویزه م لرو، قانوني اسناد هم لرو، خو له دې سره سره مو پولیس ځوروي او نیسي مو.
زه به یو شی ووایم دوستانو، دغه دوه کاله کېږي، لږ څه دوه کاله او دوه میاشتې کېږي زه په پاکستان کې یم. دغه اوسنی دغه څلور پنځه ورځې چې کېږي دغه حالت مستثنا ده، ولې زمونږ سره هېڅ وخت قانوني اسناد ولري، پاسپورټ ولري، ویزه ولري، سپیشل برانچ ولري، هېڅ وخت د پاکستان لخوا، د پاکستان د پولیس لخوا نه غلط برخورد نه ده سوی. او دائم اکثرا حتی ډېر افغانانو بس اسناد هم نه درلودل، د په یو انیسیار کې به ثبت و، بیا به له موږ سره ډېرې زیاتې همکاري کېدلې. کله به چې هغه افغانانو چې اسناد نه درلودل او د پولیس لخوا به ونیول شول، او موږ به د یو انیسیار سره ارتباط ونیوه، ما خپله ورسره ارتباط نیوه، اکثرا په لسهاو دفعو په سلهاو دفعو د یو انیسیار وکیلان به راغله، د شارپ وکیلان به راغله، او د موږ افغانان به له جیلو نه او له تڼو نه را خلاص کړله. یعنی مطلب مې دا ده چې له موږ سره زشت وضعیت نه ده سوی، خصوصا څوک چې اسناد لري قطعا ورسره زشت.
لیکن تیر کال په ژمي همدغه وخت هم ډېر شکایتونه وو.
دا خو درست راځي، بعضې وخت کېږي، ولی هغه له هغو خلکو سره کېږي چې اکثرا اسناد نه لري. دغه اوس هم هغه څوک چې اسناد لري د هغوی کوم مشکل نه لري، هغوی څوک چې اسناد لري او څوک چې پاسپورټ لري، ویزه لري، او دلته هغه سپیشل برانچ ته تللي، خپل ځان یې پولیسو سره راجستر کړی، څوک مشکل نه لري. ولی متاسفانه دغه څلور پنځه ورځې کېږي، حتی هغه دغو دوستانو د مهاجرینو چې د ویزو کې کم وخت پاتې ده، هغوی هم ځورول کېږي، هغوی هم نیول کېږي.
ډېره مننه. سلامت صاحب، علمي صاحب، زلمی صاحب، تاسو مخکې وویل چې کډوال افغانان خصوصا له قوانینو سره بلد نه دي، او که دوی بلد واوسي شاید مشکلات نه وي، لیکن یوازې قوانین هم نه دي، کلتور هم ده. او بل ځینې خلک وایي چې افغانانو په خپل وطن کې ډیر عجیب ډول خبري اوریدلې وی چې یعنی مثلا ډیر وړه د پلی اروپا او غرب کې په دې خاطر چې یو چا وینجلې ته وي خزي ته لاسا چولې دی لا کلتور سره بلد نه دي فکر کوي چې دلته ازادي ده ارڅ چې کوي کولې شي په دې خاطر هم ډیر اروپایان خصوصا افغانانو ته په غوسه دي په دې ارتباط په زلونو خبرونه خبره شول چې افغانانو په وی شزي تجاوز کړی دی یا یو ژلې ده دا ډول خبرونه تبان چې منفي انعکاس لري په ټول اروپا کې په یوه یواد کې هم داسې و ناوړه پېښه وسی په ټولو هیوادونو کې خبريږي او ټول خلک بیا د افغانانو په اړه ناوړه قضاوت کوي ستاسو په نظر د شي په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې لدې مسالې سره څومره کومه کړې ده چې افغانان بیا په اسانه څوک د مهاجر پایسونه مني
ما مخکې د قانوني مراحل او د تایت ترڅنګ ما کلتور او فرهنګ هم یاد کړ خو دغه ته ځنې وخت د سه موارد را پیخیږي چې تاسو مخکې وره چې باندې د سه انګیری چې واکې راشه د اروپایي هیوادونو دی او دلته ازادي ده کامره ازادي ده چې ته کې هیڅ نشته نه دلته هر څه د کلتور او فرهنګ د مخه نه دلته د خپل ځانګړي کلتور او فرهنګ د رضما تاکید هم پام دی دی دغه ته یوازې دغه موارد یوازې د افغانانو د خواکه د ترسره کیږي هغه به ډیر کم بوي اما په ټوله کې ځکه دغه اروپا له ډیرو هیوادونو کډوال دلته راغلي دي دلته ترکی کډوال شته دي دلته ایراني کډوال شته دي دلته پاکستانی هندی د خصوصا د آسیایی هیوادونو ډېر دغه کډوال شدي خو که یو کډوال دغه سه موارد باندې تورن کیږي یا نیول کیږي نو په ټوله کې د ټولو کډوالو نوم پکې بدیږي زمونږ تاکید هم همدار دی دغه ته دوی ځانګړي دفترونه لري ځانګړي برنامه لري د ادغام په نوم باندې چې څنګه کولای شي چې کډوال د خصوصا د جرمني کې چې موږ وسیګو د جرمني د کلتور او فرهنګ سره د څنګه متغم کاندي اما متاسفانه دلته افغانان یوازې دغه مورد کې تخطی نه کوي په ډیرو نورو مواردو کې مثلا د قبولي مراحل ته شوی نه هغه د دې د قانون نه د کار د قانون نه سرغړونه کوي مثلا تور کار ته لاس اچي چې هغه اصلا د تر اوسه پورې د کار جواز نه وي اخیسته دوی کارو کې په دې باندې دوی مجرم ګڼل کیږي علاوه دغه موارد چې دا تاسو یاد کړ د ډېر موارد دي چې د کلتور او فرهنګ یا د پټول کې د قانون د نه آگاهي په وجه باندې افغانان ورسره مخ کیږي چې موږ په کار دي چې موږ باید هم جانبه هر اړخیزه ټول او اصول او مقرری د مغه قربه هیواد ته موږ باید اغه په پام کې ونیسو او دلته خپل د غژوند لکه څنګه چې دوی موږ ته اسانتیاوي راکړي دي په مغه باندې قناعت وکړو او خپل د غژوند پر مخ بوزو دلته ډیر سهولتونه ورکول کیږي افغانانو ته اولادونه مفت مکتب ته ځي فیس نه اخلي بیمه مفت ده روغتیایی خدمات مفت ورته کیږي کورونا ورته تر ټولو پورې چې دوی د کار جوړ کیږي ژبه ورته مفت ځکیږي په یو کال یو نیم کال پورې د ژبه بیلابیل کورسونه ورته ورکول کیږي اما متاسفانه یوازې افغانان نه په ټوله کې ډیری کډوال تخطی کوي او دغه تخطی او سرغړونې بیا د جرمونو د ارتکاب باعث کیږي
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسې ور بشو گلزار صاحب ته گلزار صاحب تاسو قسم یو څه اشاره وکړه چې په ترکیه کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي دا شاید ډیرو افغانان لپاره سوال چې ولې دومره ډیر افغانان ترکیه ته ځي آیا تاسو اشاره وکړه چې په ترکیه کې چندانې کار هم نشته او کوي وی هم ډیر سخت کارونه دي نو بیا دلیل څه ده تاسو له افغانانو سره ویني دا ویني هغه څه وایي چې په څه خاطر ترکیه ته ځي
ترکیه اروپا ده. او اکثره خلک سدل ترازی دوی په امده غنیت ترازی سه له ترکیه نه په یوانه یوالاره لارسی اروپا ته بل په افغانستان کې د سه نامعلوم آینده او کار نشتون د خلک ځوانان اړ کړی دل ترازی او دیږي کې پاتشي په فابریکو دی جو کې کار کوي ډیر سخت کارونه کوي دولس دولس ساعته مخکې زلمی صاحب بویل په جرمنی کې د مهاجرو ته صحي خدمات شته، دي بیمه شته. دا خلک حتی څوک په شفخانو کې نه قبلوي، دوی شفخانو ته ځي او څه پیکیږي، مریضیږي. فرض کا فابریکه کې خو دوی نه بیمه دي او نه څه دي، یو څه پیکیږي، دوی بیا شفخانې نه قبلوي. نو ډېر زیات مشکلات دي دا په دې لارو کې، سړې هوا وي په دغو لارو کې راځي، مرګ په ځان تېروي.
دا د لارې باندې کې اوس نور توضیح ورکې. لارې اکثرا دوی د ایران له لارې فکر کوم چې ترکیه ته ځي، او هلته په ډیرو مواردو کې د ترکیه او د ایران سرحدي ځواکونو په ډزې کړي دي، وژلې دي. څومره خطرناک دي دا لارې؟
دا لارې ډېرې زیاتې خطرناکې دي، بغیر له دې چې پولیس په دوی باندې کډزې وکړي او که د پولیسو وهلو ټکولو باندې دوی شکنجه شي، دوی دغه لاره کې په دې یخو هواو کې راځي. دا قاچاقبران هم خلکو ته داسې تمه ورکوي، هغه ورکوي، امیدونه ورکوي چې پولیسو چک پوینټونه دا شیان نسته دي، کم دي په زمي کې. نو په زمي کې خو بالکل هغه کمی، خو واورې ډېرې زیاتې وي، ساړه دی کې ولګ راځي، تندر راځي، او په ورځو ورځو مزل کول دا بیا راځي. وان ته سرحدي ولایت دی، لامغه چې نه دوی باندې نسی راوتلی، له دې ولایت نه وروسته باندې سدا ماغه حرکت کوي تر استانبول پورې کېدای شي 15 ساعته لارې. په دې لارو کې ټولو کې پولیس ډیر زیات ولاړ وی، او دغه موټر تر اخیزي د ټولو موټرو کې د خلکو اسناد چک کوي، ګوري وی سي اسناد څوک نه لري داخلي. امغه وان نم نسی راوتله، دا دومره زحمتونه وی وستل ایران ته په مرګ په ځان قبول کلاړ ایران ته، ایران بیا زی وانه پر رسیدي، وانه برته ریپورت کیږي.
بله، په دې وان کې یو خبر تیر کال خبر شوی و چې یو سیمه ده چې هلته شاوخوا د زرو کسانو قبرونه دي، او وایي چې دا ټوله مهاجر دي چې له ایران ترکیه ته تللي دي په دې هیله چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي. یعنی دومره ډېر کسان وژل شوي دي. یعنی په یو ځای کې د نړیوالو رسنیو د زرو قبرونو یادونه کړې وه. د دغه سیمې کې، په دې وان سیمه کې دا افغانان چې ځي، دا هم اورېدلې دي، د پېژم دا خبره څومره دقیقه ده چې وایي دا قاچاقبر تر هغه ځایه پورې رسوي، او هلته بیا د برمتګرو یا یرغملګرو لاسته ورکوي. هغوی ورته کورنیو ته خبر ورکوي چې دومره پیسې راکړه کنه زوی دی یا خپل دی ژوندی نه پرېږدو. دا خبرې څومره حقیقت لري؟
ما ته یو دوست، یو ملګری د همدې په خاطر باندې زنګ وهلی و چې ته څه کومک کولای شې، دغسې د مونږ کس دی او هغه دی. نو او د پیسو غوښتنه یې کړې وه، $3000 ترېنه غوښتي وو. نو دا شیان شته دي، واقعیت دی، دا 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 له واقعیت لرې خبر نه ده، ما خپله اورېدلې ده، دا کس راته هغه کړی دی. نو دا شیان شته دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت.
خلک په مړي پراته دي سرخانو کې.
بله، ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تشته اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر مایوند علمی. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړئ، او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. زلمی صاحب، تاسو ژورنالیست یاست، د افغانانو له وضعیت نه په ټول اروپا کې خبر یاست، څومره چې زه خبر یم. دغه مشکلات چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جرمني کې افغانان لري، د په نورو هیوادونو کې څومره ده؟ د اروپا خو ډیره سره نږدې ده، یو بل ته تګ راتګ آسانه ده، او شاید داسې کم افغاني چې څو هیوادونو ته سفر نوي کړی. په نورو کې مثلا فرانسه کې، بلجیم کې چې تاسو ته ډیر نږدې دي، یا په هالند کې او سویس کې، هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
سروان صاحب، په ټولو کې ویلی شو چې دلته چې کوم د کډوالو په اړه چې کوم اصول یا کوم مقرره چې دوی ټاکلې ده، دا په ټوله اروپا کې دا قابل د تدبیر دی، او ټول یو شان دغه قوانین هلته پلی کیږي. خو دغه پیښې چې اوس دغه خصوصا په دغه وروستیو ورځو کې چې راپیښې شوي دي، دا ځکه قابل د اندېښنې ځکه دي چې په دې کې ک یو افغان د سیو عمل کوي د دې د ټولو افغانانو د نوم ته بدوي عمل کوي او په دې کې به ټول افغانان یا دیږي خو بیا خدي چې دلته د دې ترڅنګ چې دوی په دغه مورد کې خپل ځانګړي قوانين لري دغه ته بیا پولیس او د دې چې کوم تحقیقات چې دوی بیا کوي بیا هرڅه د تحقیقاتو په پایله کې را برسره کیږي موږ نشو ویلای چې افغانان چې دغه جرمونو مرتکب کیږي ساروان صاحب دغه هم خپل ځانګړي علتونه لري یو خدا دې چې موږ دلته دمره زر نشو کولای چې ځان د اروپایي هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره ځان سره موږ سره وصل شو یو ځای شو ځکه با وس د دې چې دوی زموږ کلتور او فرهنګ ته درناوی لري
لیکن زلمه سب د بوس د کلتور سره مشکل وی جنسی تجاوز غلا تیرای دا زموږ په کلتور کې بد شندي
زر ازم هم دغه موارد دلته سید اغوی د مخک تاسو ډیر یو قوي خبره وکړه تاسو ویل چې اغوی فکر کوي چې راشه دا اروپאי هوا دلته کاملا ازادي ده اپ افغانستان او د دې کې ډیر فرق ده افغانستان کې یو سړی کولای شي چې مثلا سلور خزی ولري خو په اروپا کې خدای جواز نشته ده ته دا حق ته حاصل نه دي چې ته سلور خزی ولري یا مثلا یو اولاد د دلته تاسو سره هیڅ تانه د جدا کېدو هیڅ اجازه نه لري تر عمر پورې باید مور او پلار سره باید وي اما دلته تر اتلس کلنۍ پورې اتلس کلنۍ نه اخوته یو زلمه یا نو ځوان شوی هغه حق لري چې خپل ژوند کې کاغه الک وي که جنۍ وي ځینې قوانین دي چې باید هغه باید دوی اومني یو هغه دي چې د خپل مثبت د خپل افغانان چې کوم مثبت فرهنګ او کلتور لري که هغه ساتي هغه پورې اروپאי هیوادونه کار نه لري خو د دې چې افغان تر اخره پورې خپل اولادونه سره ګډ او مشترک ژوند ولري تیری دي او که هغه وړي چې نه تیری دلته قانون ورته اجازه ورکړي او کچیرته ته د افغاني کلتور او د مخنه ځان سره خپل والدین سره وسیږي او وسیږي یو کو کې وسیږي سم ممانعت نشته خو مونږه افغانان چې بعضی جرمونه کوي ساروان صاحب لکه خپل د اغه سرشاری او اغه کوم کلتور چې الته لري یا اغه بی پروايانه چې الته لري یا د قانون ته نه منل دي سرغړونه دي هغه وسم په دې فکر کې باجی اغه خلک بیا دلته د قانون ښکار کیږي دلته بیا دوی ورته دا دا دا, دا, دا اجازه ورته نه ورکوي ځکه هغه د هغه برخلیک ټاکنه کیږي دلته هغه مجبور دي چې دوی د جرمونو په نتیجه کې مثلا یو مخکې ته مونږه واره در چې آلمان کډوال وو وسل بته افغانستان ته ولېګل چې ډېر درانه جرمونه لرلې نه چې مثلا په قتل باندې تورن او ډېر افغانان خپل میرمنې وو وژل دا ورستی پیښه چې تاسو ورته فکر وکړي دا رسېږي چې مونږه اماغه د خپل کلتور او یا غ مرصلاري چې مثلا انټي لري دلته په هم دغه فکر باندې د کار کې د څه باید ونی کی
bale bale
زه چې په دغه کلتور او په قانون باندې زه تاکید کوم خاص په دې خاطر باندې چې زما افغان ورور ته چې راغلی دلته تا د پر قانوني هر څه دلته شته دی خو که ته د دې خلکو د قانون مطابق خپل ژوند عیار کې دلته د ژوند عیارول یو ځانګړی استعداد لري یو حوصله مندي غواړي وخت غواړي دغه وخت سره ځان عیارول دا 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 د پوهه خلکو کار دی چې هغه یو سړی په دې باندې پوهیږي چې په څومره سختۍ درته راغلی ما یا مثلا په څومره سختۍ او په څومره لګښتونو باندې آلمان حکومت زدل تر راوړی ما یوازې آلمان هم خو افغانان نه دروړي فرانسې منلې دي اتریش منلې دي بلجیم منلې دي هالند ټول کې ځنه وخت کې د سن شي چې د زما خبرې خدای مکه د کډوال په مخالفت کې سوګي صاحب نه کې ځنه وخت کې ډېرې هوادونه دي چې د کډوالو د حقوقو نه سرغړونه کوي مثلا بغیر د جرم ترکیه چې الته کډوالو هیڅ جرمی کم مورد نه لري اما تیاری دکیږي او 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 کابل ته لیږي یا مثلا په لندن کې د کال د مخه مونږ واردل چې د برېټانیا نه کوم افریقایي یوګاندا هیواد ته لیږل هغه کوم جرم نه کړې خو فقط د یو کډوال په صفت باندې هلته تیریو، یا مثلا پاکستان را وویستل بی د کوم جرم بی وخت ټول افغانان په زور را وویستل، دا د نولسمې نیمه پیړۍ
ډیره مننه سلامت صاحب، تاسې د قوانینو یادونه وکړه او ما هم وویل چې ځینې افغانان فکر کوي چې په اروپا کې آزاد آزادي ده، حال دا ده چې دلته لا دومره قیودات شته چې یو مثال زه ویلی شم چې که څوک د شپې له لسو بجو وروسته په لوړ آواز خبرې کوي یا په لوړ آواز موسیقي ژغوي، په دې هم ممکن ده چې پولیس پسې راشي او وینیسي او یا سزا ورکړي یا جریمه یې کړي، یا کله پیاده رو له مخصوص ځای نه پرته سي زیبرا لاینې بولي دغه پرته دغسې څوک په سړک کې تیر شي ممکن پولیس ترافیکې جریمه کړي، یا که یو څوک کثافات په سړک واچي لکه زموږ خلک چې کیله وخوري او بیا یې په سړک واچي ممکن پولیس یې ونیسي او جریمه یې کړي، یعنې دا ډول سختې لا ډېر دي چې قوانین ډېر اجرا کیږي، نو ازادي برعکس هغه څنګه چې خلک فکر کوي هغه سي نه دي. ور بشو علمی صاحب ته تمره چې د ځلې خبري واوري دي، شو علمی صاحب زما پښتنه مخکله تاسو څخه دا و چې تاسو یوازې د اسلام آباد یادونه وکړه چې په وروستۍ یوه اونۍ کې له کډوالو سره یو څه زیاتی زیات شوی دی، بې موجبې هم نیسي، په دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دی او که د پاکستان په نورو ښارونو کې هم؟
څنګه زما مخکې مو ویل صاحب، زه له کویټې سره له پېښور سره له ټولو سره په تماس کې یم، فعلا دغه مشکلات تنها په اسلام آباد کې دي، تنها په اسلام آباد کې دا مشکلات دي، په کویټه کې زموږ افغان مهاجر دي زه ور سره په تماس کې یم، زموږ مشکلات نه لرو، په پېښور کې هم چې دي هغه مشکلات نه لري، دغه مشکلات فعلا صرف او صرف په اسلام آباد کې دي.
هلته یو بله مسله هم شروع کړه چې یونو سی به اخلي خامخاسې، یعنی د نه اعتراض یو سرټیفیکټ، دا د څه لپاره افغانانو ته اتمی شوی دی؟ یو ویلي دي چې کدا ونه لري نو هیڅ کم نه پیښتو.
دغه 15 نومبر باندې د کورنیو چارو وزیر صاحب د پاکستان، یعنی وزیر صاحب د داخلي د پاکستان ویلی و چې بعد له دې نه چې افغانان په بعد له 2015 کال نه چې افغانان په اسلام آباد کې اوسیږي باید ان او سی واخلي، دا ان او سی د با وجود چې افغانان راسي باید په وخت کې ځان راجستر کاندي، دا ان او سی یو نوی خاص راجستر ده چې با وجود چې موږ دلته راځو راجستر کیږو، نو یو ور بیا باید موږ راجستر شو او د مون ټول فامیل د څوک په اسلام آباد کې ژوند کوي د ټولو مهاجرینو او د دوی لپاره ورقه ورکوي په نام د انوسی باندې، به بالغ به کولای شي چې افغانان دلته په راحتۍ ژوند وکړي، ولی تر اوسه هم په رسمي شکل نه ده شروع شوی، صرف وزیر صاحب داخلي د پاکستان ویلی و چې په شروع د 2015 کال کې به افغانان په اسلام آباد کې اوسي کې باید انوسی واخلي، ولی تر اوسه هم په شکل د رسمي دا موضوع نه ده شروع شوی.
پرست ډیر مننه، سلامت اوسئ. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظرونه لري او څه پوښتنې لري. مهرباني کوئ ازادي راډیو د تشنا اسمان لاندې خبرونه
سروان صاحب ته او استاذ سمیل منو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. د توخیم د زابل ولایت
څخه مهرباني کوئ حاجی صاحب، مهرباني.
مننه. رښتیا هم لکه محترم میلمانه او تاسو دې څه سربندونه وکولی، مهاجرت یا خارج ته تګ یا کډوالي یا په غیر قانوني قاچاقي ډول باندې د وخت څخه زموږ د افغانانو یو کار د سکیې، یعنې هغه وخت کې چې بیخي د داوود وخت کې په هغه وخت کې په پاکستان ته خلک اوښتو په داسې سرحد باندې په قاچاق اړول، بیا تر اوسه پورې پاکستان ته په قاچاق اوړي و خارج ته ځي، ترکیې ته ځي، پاکستان ته، ایران ته. دا له وخته څخه زموږ د افغانانو عادت ته خدای دې دا عادت زموږ د خلري کې، نو پرون د جمعې په ورځ پر منبر باندې یو عالم واز کاوه، هغه بیخي دا ډېر بد وبلل چې په شرعي لحاظ باندې دا یو غیر قانوني کار ده او غیر شرعي کار ده، که څوک مړ شي خونې په خپله غاړه ده، یعنې د آیات شریفې ووایو چې تاسې ځان په تهلوکه کې مه اچوئ، دا یو ښکاره تعلقه د ادمایانو خوره.
لیکن توخی صاحب، اجی صاحب توخی، یو مسله ده چې ډیر شمیر دا سیاست اړخ بلایي وی خواته کوسه، داسې په فکر وکړو چې افغانستان کې قراره قراری دا وي څوک چاته څه نه وایي، دا به در سره تاسې که زه ووایم تاسې به دا خبرات من راته وکړي. لیکن له اقتصادي نظر هم ډیر خلک په تنګ دي، ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی دی، نفوس ډیر شوی دی، بیکاري بې حده زیاته ده، لوږه ده، نو ډیر کورنۍ مجبورې دي چې یو څوک واستوي، یو ځوان واستوي څو یوه ګوله ډوډۍ ورته پیدا کړي په خارج کې.
ستا خبره بالکل معقوله ده او حقیقت ده. مفتی هم دلته چې خلک زیږي یو نیم به د منظرې یا د عیش او عشرت لپاره ځي. اکثر خلک خو مفت معلوم دي چې دا ایران ته زموږ خلک ځي، دا مجبوریت ته نفوس انسانان ډېر ستونزه کې نه پرسېږي.
په داسې حالت کې دا مولوي صاحب ستاسې څنګه داسې فتوا ورکوي؟
نو هغه خو د شرعي لحاظه د خو وویل سیان دی، په شرعي لحاظ باندې د ده وظیفه او دغه د مف چې په شریعت کې ناروا ده، نو په شریعت کې شی ناروا سي په غیر قانوني او په قانون کې ناروا سي، نو که یې څوک وژی سي هغه به تیغ لا کوي، نو هغه لا خو ده ته نه روا کېږي، دی دې وژی یې، دی دې مسکین یې، نو په شریعت خو نو بیا جلا حکم ده. نو هغه داسې دلیل وایي که زه نه یې ویلی زه یې وایم.
ډېره مننه. نور که پوښتنه هم لرئ که نه؟
له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې په څه ډول کېدای شي چې دا افغانان له دې مشکله څخه ځان خلاص کړي؟ آیا یو دا یو طرحه نه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د یو عربي ملک یا د یو ترکیه سره یا د یو بل ملک سره قرارداد وکړي او په پاسپورټ او په ویزه باندې دا کاریګر ټول دورې ولاړ شي؟ نو دا یو لار کېدای شي، او که د یو بل مجویزه لار یو بل طرحه ورته لري، نو موږ له ده څخه دا پوښتنه لرو.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، سلامت اوسې. حاجي صاحب توخی بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنه. ازادي راډیو،
السلام علیکم. سروان صاحب، زه زابل ولایت شملزو سرحدي ولسوالۍ تاج بازنامت خبره کوم.
مهرباني خو حاجي صاحب باز محمد،
تاو مرمنو ته سلامونه وایم، باب له سلام سیر سلام چې توخی اکا ته هم وایم. خبره خدای د وروره، ما پیدایش په پاکستان په کوټه کې شوی ده. پروي سروان صاحب،
بله بله، ستاسو خبرې اورو.
نو زما پیدایش په پاکستان په کوټه کې شوی ده، په هغه ټیم کې چې زما مازې پر زړه باندې ګرځي د هینو د پاکستان جنګ وي. نو په هغه ټیم کې چې بیا بټول کښېناستئ، بټول چې اول کار شناخته کارتونه شروع کړو، نو بیا دا زموږ قبلګا صاحب خپل شناخته کارت جوړ کړي. په هغه ټیم کې په 15 کندارې جمع کېدې، بیا د خدای پاک وختونه تېرېدو، بیا چې دغه د افغانستان جنګونه شروع شو، دا د شوروي جنګ شروع شوی، بیا زموږ پلار موږ بوتلو هغه کوم دفتر ته چې نادره په پاکستان کښې ورته ویله، موږ ته شناخته کارتونه د زامنو ته را جوړول، نمونه یې لیکل. نو بیا کوم هغه په نادره کې افسر چې وایي، هغه افسر زموږ پلار ته وویل، هغه پښتون وایي، بیا ورته وویل په هغه ټیم کښې خو دا کمپیوټر دا شان نه و، کتاب یې دی را واړوئ. زموږ پلار شکر الحمدلله اوس هم ژوندی ده، 93 کاله یې عمر ده. بیا هغه افسر ورته وویل، لاجه صاحب ته دې زامنو ته شناخته کارتونه جوړه یې؟ ده ول و لاجه صاحب، تاسې که زر شناخته کارته جوړ.
متاسفانه چې اصلي قصه دې راغلې وه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر، یو بل اوریدونکي ته به ورشو، ځان راوپېژنه. یا ازادي راډیو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم سروان صاحب، جوړ خیر ته صافی مې کاکسانه.
مهرباني کوئ صافی صاحب، یو څه ژر چې وخت کم دی چې میلمانه هم بیا ستاسې په څرګندونو تبصیري وکړي.
نو زما خو پوښتنه دا ده چې دغه کوم کار چې دی دا په دې نظامو کې دی که نه؟ ګوره چې دا د خلقي نظام راونیسه، تر ننه پورې چا په افغانانو باندې لاس نه دی راکش کړی که نه؟ او که دلته دوی د خپل منځ کې ګوره جوړ را شي، د نورو دولتو سره، د نړیوالو سره، د متحدینو سره مقصد جوړ را شي، دوی په رسمیت وپېژني چې زموږ حکومتونه، نو بیا د افغانانو ته خپله په دې ملک کې کار پیدا کېږي. ګوره دا کار ډېر پیدا کېږي که دلته دوی داسې وسوکړي چې په دوی باندې د هرې خواته د نړیوالو بندیزونه وي، او دلته په وطن کې فقر دی، 50 کاله انقلاب تېر شوی دی، نو دا به دوی ته به دا کار د کومه شي؟ دوی ته به ډوډۍ د چې دا پاتې کوي اوس دا دغره دلته چې پاتې دي دغه ته نه پیدا کیږي، دا د ایران او د پاکستان فراشي دی ته هم نه پیدا کیږي.
بله ډیره مننه.
او دلته مختار ما دا چې دا دغه نور شان چې دغه دلته په دې ملک ګور قانون نشته دی کنه، دا چې بل ځای املاک دغه موږ خپل افغانان هم دي قانوني کوي کنه. ما ولس کال په ایران کې تیر کړی دي، ما ته مامور څه نه دی ویلي. اکثر خلک دې دا نه لاس هلته هم ډیر بلارې بلارې کارونه کوي، په دې کې هم دلته یو غشته دی، خو خیر دا دغه مخه نیوله. مګم نو اوس خو په عامه توګه باندې دا کار کوي که پاسپورټ سری پاسپورټ یې ښیي که ویزا ور سری
ډېر مننه. ومې ویل چې د یو څه لنډې خبرې او بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوي تاسې لطفا یو څه لنډې خبرې وکړئ. مهرباني. نه ټلیفون یې قطع شوی دی. وربشو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی زلمی صاحب که تاسې لنډه تبصره پی وکړئ. د اوریدونکي چې توخی صاحب ویل چې مهاجرت افغانانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی، د دې مولوي صاحب یادونه وکړه چې ویلې مهاجرت غیر قانوني مهاجرت ناروا کار دی. تاسې څومره ورسره موافق یاست؟ په نورو هیوادونو کې خو دا چیرته چې تاسې اوسئ که یو څوک وزګار یې دا د دولت وظیفه ده چې هغه ته ډوډۍ ورکړي، معاش ورکړي، که کور نه لري کور ورکوي، که د صحت امکانات لري هغه ورته مهیا کوي، دوا ډاکټر هر څه مفت دي. دا د موږ وطن کې خدایه و هم نسته. له دې سره سره څومره د دوی دا خبره معجب ولې
ډېر راځي چې توخی ته ځانګړې سلامونه لرم. او زه دا وایم چې دغه د کډوالۍ بهیر دا ناروا څوک نشي ګڼلی، ځکه دا پیغمبر د خدای دغه هجرت کړی دی، د مکینه مدینې ته تللی دی، هلته مهاجر شوی دی. دغه زمونږ دغه سنه باندې چې دغه مونږ چې دغه سجده دغه چارده دو چارده سي چې وایو، خو تر اوسه پورې خو هماغه د هجرت سنه ده چې دغه مونږ یې کوو. یعنی په اسلام کې هم مهاجرتونه او هجرتونه صورت نیولی دی، دا کار شوی دی. بل خبره دا ده چې توخی صاحب دا وویل چې د دې مخه څنګه نیول کیږي، که ورته د کار زمینه برابر شي. یوازې اقتصادي مهاجرتونه نه دي په افغانستان کې. افغانستان کې یو لړ سیاسي ستونزې دي چې خلکو ته راولاړې شوي دي د نظامونو نه مخکې. یو بل ورور دغه ګل ساپي صاحب وویل چې دغه 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 یوې پیړۍ نه نیمې پیړۍ نه راپه دې خوا چې افغانان د حکومتونو سره په ستونزو کې مخ دي، سیاسي مشکل لري ورسره، ټولنیز مشکل ورسره لري، یوازې د کار مسئله نه ده. ډیر خلک دي چې زمیندار دي، جاګیردار دي، سرمایه دار دي، اما په خپل وطن کې ژوند نشي کولای. ډیر خلک دي چې خپوی خلک دي، د کار خلک دي، سیاسي خلک دي، اغویل ته ژوند نشي کولای. یوازې د کار ستونزه به نه وایو، او د افغانستان ټول خلک هم دومره غریب هم نه وو. خو دغه د مهاجرتونو لړۍ د حکومت د بې کفایتۍ د وجې نه راولاړه ده. دغه 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 50 کلونه را پدې خو چې دا 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 دغه بحران او دغه ناورین سره موږ لاس او ګریوان یو، او دا یوازې د کار مشکل نه ده. چې باید پدې باندې پوه شي چې حاکم نظامونه او حکومتونه هغه کفایت او ظرفیت نه لري چې خلک ځان سره وساتي. هغه هر څه حکومتونه خپل په انحصار کې ساتلي دي، که کار دی د دوی په انحصار کې دی، که سیاست دی د دوی په انحصار کې دی، که امنیت دی د دوی په انحصار کې دی، د دوی په خدمت کې دی، که اقتصاد دی د دوی په خلکو په خدمت کې، او سوداګري د دوی. و افغانستان خو د 30 میلیونو وګړو مشترک کور دی. ډیر څه دغه 50 کلن هو نظامونو حاکمانو ډیر څه موږ نه واخیستل، ځکه موږ مهاجر شوي یو.
ډیره مننه. سلامت اوسې کوروا
ده،
سلامت اوسې. بله دا مو وویل ګلزار صاحب، تاسې مخکې ویل چې ډېر شمېر افغانان ترکیې ته په دې هدف ځي چې له غزه به اروپا ته لاړ شي. آیا له ترکیې په اروپا ته په اسانه تلی شي؟ ګلزار صاحب تاسې زما غږ واورېدو؟
بله غږ مې واورېدو. د آخري جمله باندې پوینه
شم. او اخیری جمله دا و مل تاسو ول چې ډیر افغانان ترکیه ته په دې هدف ځي چې له غزه به اروپا ته لاړ شي. آیا له ترکیه په اسانه بیا اروپا ته تلی شي؟ هغه څومره مشکلات دي مخکې؟
نه په اسانه هیڅ لارې نشته دي.
که د زمکه دغه د وچلارې دی دا وچلارو کې د بلغاریه دی او دغه جو کې په باندې دز سوي دی خلق وزن سوي دی نور د وبولارې دی چې په شپو شپو په هفتو پنځه ورځې شپږ ورځې یو هفته لس ورځې په کشتیو کې دوی د قاچاقبران ورته دروغ وایي وړې وړې کشتۍ په هغو کشتۍ کې د هغه د تعداد پکې د مسافرو ډېر زیات دي دا مهاجرین پکې بارئ او ځکه په اسپوبو لاهو کوي رواني ایټالیا ته ځي دا لارې په دې کشتۍ غانې وړې خرابې په لارې کې خرابېږي تیل خلاصوي ډوبېږي په باندې خلک موږ تاسو خو اکثره وخت دا خبرونه اورو نورې په ټوپونو وړې وړې کشتۍ غانې دي نه وس خو په ترکیه کې دومره قواغه پولیسو سختګیري نیولې ده چې دا څوک له د خپل کوره حرکت وکړي هغه نقطې پورې ځي دغه خلک سه غواړي لاړ شي په کشتیو کې هماغه د نقطې ته نه رسیده دا نیول کیږي او ریپورت کیږي نو په دې کې فامیلونه استه فامیلونه ځي فامیلونه به ماشومان یې پکې زاړې دا ټول په ډېر سخت سخت حالت ویني ډېر تجربه کړی نه پوهیږي بعض خلک سی ویني ولا دا یو کشتی لاړه خلک لاړل د خوانه نور مور پسې خطا سي بیا دوی په سر خوړلې پس سل کشتیو کې باید ولا نه وځي نو دا خبره ده خو دا نور خلک د قصو نه خبر نه دي دا سختیانې په ځان نه لیدلی نو ځان چې په غلارو باندې الله دې ورحمه وکړي
بل یو بل پښتنه هم چې څو ځلې په ترکیه کې خبرونه خبره شوي هغه دا ده چې ځینې خلک چې ځینو افغانانو چې له ځینو سره کار کړی دی بیا هغه معاش نه دی ورکړی یا په ځینو مواردو کې خو داسې هم شوي دي چې مجبوره کړي دي چې په زوره د بدن ځینې غړي لکه ګردې یا پښتورګي هغه کې ورکړي او بل انسان ته چې ناروغ دي هغه ته پیوند کړي
د پیوند مسایل خو مونږ کله دلته نه دي اورېدلې خو د معاش نه ورکول دا معمول ده دلته ترکیه کې علاقان زی په فابریکو کې کار کوي دولس دولس ساعته شپه ورځ کار کوي او ډیر سخت کارونه دي دی ولاړې کارونه دي ډیر سخت کارونه دي هغه کارونه کوي او میاس پوره کوي میاس بعد کې بس معاش ورته نه ورکول کیږي او کچا کالم کارو کوي هغه یو دوه میاس په اخر کې ترنه ګرځول کیږي نه ورکوي
ډیر مننه کوربدان شاخلای ګلزار قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا سلمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو د ایران د یو کډوال پیغام به هم سره واورو زموږ ملمانه شاغله زلمای میوند علمی او هارون ګلزار دي
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی الله زابلای د زابل لارغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم څو ورځې زموږ د ګران هیواد افغانستان تنکی ځوانان ګلان ترڅنګي وړو کې ماشومان او میرمنې په قاچاک ایران تتله د ایران پر پوله پولیساتو ځواکونو په ناځوان مردانه مرګ او وجل هغه شهیدان کړ
د زابلی سپ پیغام له صاحب ایران نه بلکې له زابل راستوبلی وو دی هغه زړی قصه په اړه چې دا قصه وس ډیر په خواني شو څو میاشتې په خوا د پېښل په د ایران په سیستان او بلوچستان په ساروان سیمه کې شوی او په اړه ډیر راپورونه خبره شول خو نور په دې خبرونه کې وخت نه دی پاتې لغپلو درنو ملبنو به مننه وکم شازلمی زلمی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی څخه ډیر مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ زموږ او تاسو اوریدونکو پښتنو چې ځوابونه ویل همدارس له درنو اوریدونکو منندوی هم چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل دا ساري رادیو خبرونه څلور ورځې ساته اوریدای شي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. We'll be right back.